السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه زر رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د حرم شریف د امام د سفر د غرس په افغانستان کې د روسیو امنیتی پیښو په خاص ډول په غزنی کې د روانو جګړو په اړه وروستي او دقیق معلومات لرو. خطر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غزنی چارواکي وایي په تېر یوې میاشت کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلینو وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په وړاندې 170 ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 420 طالبان وژل شوي چې 40 پاکستانیان هم پکې شامل دي. نوري په دغو عملیاتو کې د 30 افغان سرتېرو وژل کېدل هم تایید کړل، خو وویل چې ډېرې سیمې د طالبانو تصفیه شوي. د غزنی د والی ویان طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو د پراخو بریدونو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسی جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل
باید روسي جرګې د خپل زوړ تفاهم په اساس د فرمان تایید کړی وای. مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت د لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به شوی وي. انشاءالله دې فرمان ته به تایید رایه ورکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان چې له مخې یې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د دې پوهنتون د رسنیو د برخې مسؤل زبیدې اکبر د سیشن بې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د مذاکرې ټول اړخونه باید د برمته شوو استادانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي.
خواست مایی است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسده ها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت جوانا به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې د امریکایي کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بلل دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه پوهنتون د دواړو استادانو د بیل قید او شرطه ازادي غوښتنه کړې ده. طالبانو د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کیوین کینګ او د هغه همکار تیموټی ویکس تښتولی دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. دا خبره نن د فدرالي څارنوالانو دفتر په یو بیان کې کړې. مشکوک کس یمن ای ښودلی او ویلی دی چې هغه نن وختي په شمال ختیځ ښار شویرین کې نیول شوی دی. پولیسو د هغه کور او په سیمه کې څو نور اپارټمانونه هم پلټلي دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کس په جرمني کې په اسلامي انګیزې یوه حمله پلان کړې او ښه تیاری یې ورته نیولی و چې ډېرې قوي چاودنې وکړي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه نیت درلود چې هر څومره ډېر چې کېدی شي خلک ووژني یا یې ټپیان کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دې نښې نه دي لیدل شوي چې هغه د دې کومې ترهګرې ډلې غړی وي، او دا هم نه دي ویل شوي چې هغه کله جرمني ته راغلی دی. د جرمني پولیس د اسلامي ډلو د حملو د خطرونو په وړاندې لوړ احضارات نیولي دي. تېر کال په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې په یوه حمله کې چې د لارۍ په ذریعه شوې وه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي وو. فیسبوک وایي 80,000 مطالب موندلي چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف یې هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلی وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته یې استولې او رسنیو کاپي لیدلې په ډاګه کړې دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې د روسي فعالانو سره تړلی دی. ورته انټرنیټ ریسرچ ایجنسی زیات اکاونټونه یې موندلي چې له دې مخکې رقم ښودل شوی و. دغه ایجنسی د مسکو پلو پیغامونو په خپرولو مشهوره ده. ټاکل شوې دواړه کمپنۍ نن د سنا د عدلي او قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. او اروپایي اتحادیې سربیا ته خبرداری ورکړی چې هغه اقدام چې په جنګي جرمونو محکوم شوی جنرال په پوځي اکاډمۍ کې د استاد په توګه ټاکلی د دې اتحادیې له اصولو سره چې بلګراد غواړي غړی شي په ټکر کې دی. متقاعد جنرال ولادیمیر لازاریویچ د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوی دی. دغه محکمه هغو ظلمونو ته رسیدګي کوي چې د 1990 او 1999 کلونو ترمنځ په کاسوو کې د سرب ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی په 2015 کال کې وروسته له هغې خوشې شوی چې د خپل بند له 3 او 2 برخې تېرې کړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. پروانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د کعبې امام نن د جهاد د فتوا او نورو مهمو مسایلو په اړه څرګندونه کړې دي. د خبرونه په جریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ولس جرګه لخوا د ولسمشر رچوي تقنینی فرمان ته بعد تایید رائے ورکړي. د خبرونه په جریان کې په غزنی کې د روانو عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو او ګنشمیر افغان سرتیرو د وشل کېدو موضوع اهم تعقیبو او د غراس د کابل په هنتون د تختول شوی استاد پاړه د طالبانو د ورسته اعلامیه ریپورت اهم اوري.
د خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگي حقوقو د پرنسپو خلاف
د پاپوان یو گینیا په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې دي چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. دا نور ریپورتونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراز د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوري.
مشاعری وشوي او خې تودي وشوي د انځر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان حج او اوقاف وزارت د جهاد د فتوا پړه د کعبې د امام لورستیو سرګندونو هر کړی وکړ. د دې وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې د جهاد بلکې د نورو مهمو مسلو پړه هم فتوا د هر چا او هر ډلې کار او صلاحیت نه ده. تازه د کعبې شریفي امام له پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې له اسلامي حکومتونو پرته د اسلام په نوم جوړ شوي ډلې او اشخاص د جهاد پړه فتوا نشي ورکولی. جزئیات د حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په اسلام کې فتوا یوازې هغه اسلامي حکومتونه ورکولې شي چې اسلامي امت ته د منلو وي. دا د وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د جهاد د فتوا په اړه د کعبه شریفې د امام روسي خبرې پر ځای دی او دوی ترې هر کله کوي.
هغه کاملا دقیق ده. فتوا د هر افراد یا د احد امت کار او دفاع دنده نه ده. فتوا هغه څوک ورکول شي چې هغه مفتی او کوم افراد او نهادونه چې خپل سر فتوا ورکوي او احکام صادروي هغه مدار اعتبار نه ده کومه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د کعبه شریفې امام شیخ صالح بن عبدالله بن محمد لی او پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د کفر مرتد کول او یا هم د چا د قتل کولو پریکړه یوازې او یوازې اسلامي حکومت کولای شي، شخصي ډلې نه شي کولای. ل دې په پاکستان کې مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جهاد روا بللی و چې د مسلې مسالې د افغان حکومت او افغان دینی عالمانو توند خبرګونونه هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا وایي ځینې ډلې شته چې د اسلام له مبارک نوم نه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی مسلم یار چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر استخباراتي کړي هم په دې ډول لوبو کې ښکېلې دي.
بدون شک د اسلام د نومونه په مختلفو ساحو کې سوء استفاده کوي. وسیلې او دسیسې په همدې نوم باندې نن روانې دي.
په مشرانو جرګې کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په یوه خوله د هغو ډلو پر وړاندې قاطع دریځ څرګند کړي چې د اسلام له نوم نه ناوړه استفاده او خپلو تروریستي کړنو ته دینی توجیه ورکوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت او د غراز د افغانستان مشرانو جرګې د کعبه شریفې د امام د دې خبرو هرکلی کړی دی چې وایي د جهاد فتوا د ډلو او اشخاصو کار نه بلکې د حکومتونو مسؤلیت او صلاحیت ده. دروان خبرونه پترس کې د کابل پونتون د تختول شوی د کابل د امریکای پونتون د تختول شوی استاد د وضعیت په اړه د طالبانو د اعلانې په باب هم او ریخ اوس ل ازادي رادیو څخه په خروانو پروان خبرونه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې د نن ورځې د غونډې حال لرکو. د مشرانو جرګې ویل چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر رچوي تقنی فرمان ته د تایید رای ورکوي. د دې جرګې غړیو د خبرې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه به په دې اړه د کمیسیون له بشپړه څېړنو وروسته ورته د تایید رایه ورکړي. فضل هادي مسلم یار دا خبرې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته وکړې.
تعلق لدی انتخاباتی نور موضوعاتی ټول دې پر تعلق لدی دا شرط پاتې کی. نو مشرانو جرګې ته درازي اوس په نصاب کم ده. مشرانو جرګې کې به کمیسیون ان شاء الله بکار کی. مشرانو جرګې به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي هم د ټولو قومونو احترام پکې شوی وي. ان شاء الله دې فرمان ته به تایید رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسي جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دی خپلواک شي. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي و او بیا ورسره ولسمشر د یو تقنیني فرمان لمخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. سناتور شیر محمد اخونزاده بیا وایي کچېرې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، افغانان به دا تذکره وانخلي.
افغانان نه یو نو بیا په افغانستان کې ګزارت څنګه کوو چې زموږ په تذکره کې افغان نه نشته؟ که ونه لیکل سي زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان 50% افغانان به دا برکه تذکره ترلاسه نه کړي چې افغان او اسلام نه یې پوښي کې.
په همدې حال کې سناتور محمد حسن هوتک بیا وویل دغه فرمان د اختلافاتو قرباني شوی
په دې خاطر چې دولسي جرګې اوس د حکومت سره په خاص ډول د ریاست جمهور سره وقته پیدا سره ده. اوس هم د انتخاباتو لپاره دا و چې باید الکترونیکي تذکره توجیه شي. دا عملي نه شي بیا موږ د یو شفاف او رڼو انتخاباتو انتظار نه کوو.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو ټینګار دا و چې د ځنګړي کمیسیون له څېړنو وروسته به د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تعدیل شوي تقنیني فرمان ته رایه ورکړي. خو د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو له هغې ډلې کبیر رنجبر تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي باطل اعلانېږي او مشرانو جرګې ته ناستول کېږي.
و امریدل چې د مشرانو جرګه وایي چې د برېښنایي تذکرو په اړه به د ولسمشر تقنیني فرمان ته چې ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړی دی د تایید رایه ورکړي. دوستانو د ازادي راډیو د خبریالانو په وینا په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې چاودنه چیرته او څرنګه شوې. په همدې خبرونه کې په اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلانو د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبان وروستۍ اعلامیې دوی اندېښمن کړي دي. د دې پوهنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوهنتون برمته شوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د برمته شویو دوو استادانو له ډلې د او هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی. حدیث پردیس پې رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمته شویو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه ورته ټکان ورکوونکې وه. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي د عام وګړي دي نو باید راخوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکوونکې او موږ یې ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
د غلی اکبري په خبره طالبانو تر دې وړاندې د دغه استادانو د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه مطرح کړې وه. نوموړی دا هم ویل چې د طالبانو یاد غوښتنه د افغانستان، امریکا او استرالیا په حکومتونو پورې اړه لري. طالبانو تازه په وی خبرې شوې لامې کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه تنو استادانو چې له دوی سره دی د یو استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان یو کال مخکې له کابل نه برمته شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي په افغانستان کې برمته شوي، خو ډیری یې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یادو استادانو له برمته کېدو وروسته دوی سمدلاسه د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي چې لا هم روانې دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرې
کې نشر شو، مورم نګرو دی ویل بده مرغه خبر چې نشر شو مونږ هم اندېښمن کړي یو. د کورنیو چارو وزارت د قضیې له پیل نه هڅې کړي چې خپل کسان معلوم او ونیول شي. زموږ هڅې لا هم روانې دي او په هر قیمت چې کېږي دوی باید خوشي شي. خو
موږ میکنیم چې بر شرایطی کې باشه، به وخت قیمتي باشه،
له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د دغو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. طالبان په داسې حال کې د یادو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې پر خپلو شرطونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له قید او شرط پرته له دوی غوښتي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه برمته شوي استادان خوشي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې 170 غټې او کوچنۍ حملې شوې دي او په دې بریدونو کې چې د طالبانو د ځپلو په مخه شوې دي شاوخوا 400 وسلوال وژل شوي او دغه راز درې اویا افغان سرتیري هم وژل شوي دي. په اړه شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیرې یوه میاشت کې افغان پوځ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه 170 غټ او کوچني عملیات ترسره کړي دي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي دغلته د یادو عملیاتو او نښتو پر مهال په تیرې یوه میاشت کې د شل مهم قمندانانو په ګډون 420 وسلوال طالبان او 300 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 1500 وسلوال طالبان او 190 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. او په خبره چې په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې 40 تنه پاکستاني وسلوال طالبان هم شامل دي. د والي ویان محمد عارف نوري د سې شنبې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره یې ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړې. او په خبره چې په تصفیه سوو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړې دي. نوموړي وایي اوس د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده.
چواره
ښاغلی نوري وایي پلان لري په راتلونکو دو اونیو کې هغه سیمې چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي نوي پرمختیایي پروژې پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې د دغه ولایت خوږیاڼو ولسوالي د تېرې دوشنبې په شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه او دغه راز یې ویلي وه چې په یادو ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 28 افغان سرتېري هم وژل سوي. له دې ورهاخوا دوې اونۍ وړاندې د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د موټر بم حمله او ډله ییز بریدونه وکړه چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره 1.5 افغان سرتېري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه. بلخوا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دغه عملیاتو په غزنی ولایت کې کومه پایله نه دور کړې. د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری وایي په دغه ولایت کې د افغان پوځ عملیات تش په نوم دي او یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې دړول دي. نوموړی وایي په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او که مرکزي اداره ورته توجه ونه کړي د غزنی ولایت برخلیک به هم د کندوز په څیر سي.
فکر کنم که وضعیت در غزنی روز به روز وخیمتر میشه. مورال نیروهای امنیتی
زه فکر کوم د غزنی ولایت امنیتی وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د پولیسو مورال مو ورځ تر بلې ضعیفېږي. تاسو وګورئ په تېرو دوو اونیو کې څه باندې شاوخوا سل افغان سرتېري په بېلابېلو نښتو کې یوازې وژل سوي دي. تاسو شاهدان یاست چې تېره ورځ مو خوږیاڼو ولسوالۍ هم سکوت سوه او بل دا چې دوی وایي موږ په یوه میاشت کې 300 او یا هم 400 وسلوال طالبان وژلي دي. دا په کومه سیمه کې دوی وژلي دي؟ په کومه ورځ او په کوم تاریخ؟ موږ نه پوهیږو.
تلفات وارد کردیم در کدام ولسوالی، در کدام شب، در کدام روز، در کدام تاریخ.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ عملیات په شاتم بولي دي او د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعاوې هم کړې وې.
او سم یو نړیواله موضوع د پاپوان یوګینی په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کم کې ډیره کډوال د سیمې د اوسیدونکو له تشدد سره مخ دي او د کډوالو د لوټ کېدو پر هغو د تیګو د گزارونو راپور نه هم ورکړل شوی دي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاپوان یوګینی یا پی این جی سترې محکمې تیر کال په دې هیواد کې له استرالیا د استل شویو کډوالو استوګنه غیرقانوني اعلان کړه، خو چارواکو یې نن اعلان وکړ چې د مانوس د کډوالو پر کم به برېښنا او اوبه بندې کړي. په دې کمپ کې سلګونه هغه کډوال دېره دي چې د سیاسي پناه په مقصد په کښتیو کې استرالیا ته تللي او استرالیا چې کډوال نه مني دوی مانوس ټاپو ته استولي دي. نن وروسته له دې چې چارواکو د کمپ امنیتي تدابیر لرې کړل، د سیمې د خلکو لخوا د کمپ د ټلو راپورونه هم خپره شول. سودانای کډوال عبدالمحمد وایي چې دوی ډېر ویریږي. نوموړي له مانوس ټاپو څخه په ټلیفوني تماس کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې چړې ورسره وي دنه نه راغلل، د خلکو بکسونه، ایرکنډیشنونه، پکی او نور شیان یې لوټ کړل. بنگلادشی کډوال محمد اوهیدول اژانس ته وویل چې سیمه ایزو خلکو کډوال په تیګو وویشتل او دوی سخت ویریږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې ډیره د کډوالو د عمل ائتلاف راک ویلي دي چې د کمپ د لوټلو پیښه که څه هم جزی وه او یوازې د کمپ له درشل څخه د پکی میزونو او ایرکنډیشنونو په څیر محدود شیان وړل شوي دي، خو په هر حال پولیسو یې د مخنیوي لپاره هیڅ راز مداخله نه ده کړې. د راک ویان یان رینټول ویلي دي چې اوس د لوټ لپاره هیڅوک کمپ ته دننه نشي تلای او دوی هڅه کوي چې د شپې لخوا پر کډوالو د احتمالي برید مخنیوی هم وکړي. خو رینټول پر کډوالو د تیګو د ګزارونو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. رینټول ویلي په مانوس توقیف ځای کې ډېر کډوال خای ډیر ژر د اوبو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه د په وینا سیمه ایزو چارواکو خایي پریکړه کړې وي چې د پولیسو په زور د کډوالو تر ایستلو به دا غوره لاره وي. په همدې حال کې د راک د ټولنې مدافع وکیلانو د پی این جی له سترې محکمې غوښتې دي چې د دې کمپ د بندېدو د مخنیوي حکم ورکړي او اوسیدونکو ته یې د خوړو، اوبو او برېښنا برابرول بیا پیل کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که د کمپ اوسیدونکي وتلو ته اړ شي نو ښایي ناوړه عواقب ولري. د پی این جی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د مانوس د کمپ اداره به د چهارشنبې په ورځ پوځ ته وسپارل شي او هغه کسان چې هلته پاتې کیږي سرغړوونکي به وګڼل شي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دا لشکرګه په ځنګل کې د 1400 میلیون افغانیو په لګښ پروژې پیلېږي. د هلمند چارواکي د دې پروژو تر تدبیق وروسته به ځنګل نوی رنګ واخلي او د تفریح لپاره به لار ډېر سهولتونه پکې رامنځته شي. د ځنګل ساتونکي او د لشکرګه اوسیدونکي د زراعت د ریاست لخوا د ځنګل د رغونې او ساتنې د کار ستاینه کوي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ځینې دولتي مسولین په یوه زاړه ټرک موټر کې راوړل شوي شګې د لشکرګاه د ځنګله پر هغه سړک هواروي چې د ځنګله په جنوبي خوا کې تازه جوړ شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس وایي د اوبو لګونې د سیستم تر څنګ به یو شمېر امنیتي ټاورونه او 4 کیلومتره بیلابیل سړکونه هم جوړوي چې ټول لګښت 16 میلیونه افغانۍ کېږي. د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری په ځنګل کې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم پروژې وړې دي خو په راتلونکي کې به په ځنګل کې د اور لګېدنې د مخنیوي تر څنګ دوی اور وژنې ته هم ځانونه پر وخت رسولی سي.
د دغه پروژې په تطبیق سره به دغه ځنګل بیا ورغېږي، د اوبو سیستم به جوړ شي، ونې به بیا بیرته زرغونې شي او همدارنګه د قطع کېدو او سوځېدو مخه به ونیول شي او د بل طرفه به د هلمندیانو لپاره یو ښه په زړه پورې تبرګه جوړ شي.
د لشکرګاه په لویدیځ کې د هلمند سیند تر څنګ دغه 1400 جریبه ځنګله په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله اور اخیستی دی چې مسولین یې د ګډوډ حالت له امله پر وخت اور وژنې ته نه دي رسېدلي. ویل کېږي د ځنګله درېیمه برخه هم په بیلابیلو وختونو کې د همدې اورونو له امله له منځه تللې ده، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي د سوځېدلو سمو د بیرته شنه کولو دپاره د نیالګیو او بوټو تابعه کړې ده. د ځنګل ساتونکي او د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د کرهنې د ریاست دغه اقدام ستایي.
بسم الله ډېر نیک کار دی د ښار لپاره، مانا د میلې ځای دی نه، دا باید اولین دیته فکر شوی وای، دا مخکې باید جوړ شوی وای، خو موږ تاسو د ټولو ښاریانو د میلې ځای بل نه لرو بیا دغه ځای او بل د ښار ګوره ټول په ګرمۍ کې مانا یخ هوا دغه ځنګل ورکوي.
اهمیت دا دی چې دا به د لشکرګاه د ښار د پاره د او د یو خاص یو ښکلا وربخشي، ځکه چې دلته سرسبزي به نور هم زیاته سي. دا یو بل د هلمند د خلکو د پاره، خصوصا د لشکرګاه د شاریان د پاره به یو بهترینه تفریح ګاه.
د کرهنې د ریاست مسولین وایي تر سړکونو او آبیاري سیستم وروسته به د ځنګل د احاطي دیوال هم جوړوي چې د عامه او غیر منظم تګ راتګ مخنیوی وسي. د دې ریاست مسولین وایي اکثره وخت د سړو مرمیو د لګیدلو تر څنګ په نشروش د کسان په ځنګل کې نشي توکي څکوي او د اور لګیدنې باعث ګرځي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو کمپنیو داسې چپ جوړ کړی چې د انسان د بدن د ستونزو د حل کولو لپاره هم مهاله فعالیت کولی شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی، د بدن خوک شوې برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کې ښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک یې بدل شوی وي، د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټوله عملیات 2 ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه ګمرکات چې ډېر عاید لري، اول به ټول کمپیوټر چې خپتر څو د افغانستان اقتصاد په خو ودرېږي. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي. باید او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی.
د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او پخپله د جمهور رئیس د
ټول ولس د ملت سره واده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څومره مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي. غریب ته کون دی چې مانان ته به پوره حق ورسېږي او هر سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي. خلکو ته به د منلو وړ وي. خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې به خپلې وکاروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دوستانو، څلور نیمه بجې شوې دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز دراوروي.
په کابل کې نن یوه قوي چاودنه شوې. دغه چاودنه په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې چې ډېر بهرني سفارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي. تر اوسه دغه چاودنه د علت او زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د غزنی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په وړاندې یو سلاوي ازلي واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د شلو مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 400 ویش طالبان وژل شوی چې 14 پاکستانیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان لغد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنینی فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. ولسي جرګې پرون د ولسمشر دغه تقنینی فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدي رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي دغه پوهنتون د دو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤل وسلوال طالبان دي. طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې پرون ویلي چې د امریکایي کوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. عراقي ځواکونو د عراق له کوردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم کړې ده. هغه نن په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په یوه غونډه کې چې جریان یې د تلویزیون له لارې خپرېد وویل د ابراهیم الخلیل دروازه د عراق مرکزي حکومت ته سپارل شوې ده. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایی چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. او فیسبوک وایي 80,000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
تر سپورتي خبرونو مخکې یو ځل بیا زو کابل ته زموږ همکار نسیم شفق هم دا شبر سره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، د کابل د نن ورځې د چاودنې په اړه څه معلومات ترلاسه شول؟
سلام وړاندې کوم. بلې، چاودنه نن شاوخوا 4 بجې د مازدیګر د کابل ښار د وزیر اکبر خان په سیمه کې شوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال حقنواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د وزیر اکبر خان په 14 سړک د وزیر اکبر خان د جامع جماعت شاته شوې ده. اما تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دغه چاودنه به انتحاري حمله ده او که د چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. او حقیار همدار از د پیښې د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. خو له سیمې څخه څو شېبې مخکې ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه انفجار، دغه چاودنه جماعت نږدې د وزیر اکبر خان د جامع جماعت شاته سوي او تلفات یا مرګ ژوبله هم په مجموع کې لري. عیني شاهدانو هم ویلي دي چې دا مرګ ژوبله لري. دا چې هدف څوک او څومره مرګ ژوبله لري تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. کله چې موږ په دې اړه معلومات ترلاسه کړل هرومرو به له اوریدونکو سره شریکو.
ډېر زیات مننه دوستانو. نسیم شفق چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنې په اړه در سره تر اوسه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس در سره معلومات شریکول. چارواکو د افغانستان د کابل امنیت قمندانۍ ویلي چې چاودنه د وزیر اکبر خان 14 سره کې د وزیر اکبر خان جماعت ته نږدې شوې ده. تر اوسه یې د تلفاتو په اړه او دا چې چاودنه انتحاري وو که عادي چاودنه په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې 4 تنه لوبغاړي د بنگلاديش پریمیر لیګ یا بی پی ایل سیالۍ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدلي دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیساخیل، راشد خان ارمان، سمیع الله شینواری او ظاهر خان اوس مهال په بنگلاديش کې دي او نجیب زدران تراتونکو 2 ورځې پورې هغه هیواد ته روانېږي. ټاکل شوی چې د بی پی ایل سیالۍ د نومبر په 4 نیټه په بنگلاديش کې پیل شي. په کابل کې د پنځمې په ورځ د فوټبال د 14 کلنو لوبډلې د غورلیک سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه څه باندې 14 لوبډلې ګډون کوي. د دغو سیالۍ هدف د فوټبال د 14 کلنو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل دي. د فوټبال د 14 کلنو لوبډلې غوره لیګ سیالۍ د روان میلادي کال د نومبر په 2 نیټه پیلېږي او 2 میاشتې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اولمپیا کا سره لوبه کوي. دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له روما، بایرن مونیخ له سلتیک، منچستر یونایټد له بنفیکا، سپورتنګ له ایوانتوس او اتلتیکو مادرید له کاراباک سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه ټولې سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:45 ترسره کیږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه د پورتیو 3-1 پر وړاندې لاس پلماس او اسپانیول 1-0 پر وړاندې د ریال بتیس سماتي ورکړه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بوي، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د دې ونې په نیمه نړۍ کې په واړو مرکې دنجونو په ودولو خبرې کوو.
د څه نه پیدا مالاوالو نه څه نه پیدا زبا مې مرسره کول په حل باندې خوړ کانځو باندې را تا کول.
دی ولس کالنجلی مړه دی کی ور جبال کی پروا دی چی الاله دی کی خاصه می د لسن بیر مچ کما نه چ واده وکي یا ور
اکثر انجونی چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 14 کلنۍ و دی کی د خپل سم په خواله ته نه رسیدلې دی واده سکه د دې بچیان د اول دوم دریمه ته دی زې کوي.
او دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د انجلۍ د واده عمر څومره ټاکل شوی دی او د موضوع په اړه ډراما هم لرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د کم عمرنجونو ودول د افغاني ټولنې هغه ستونزه ده چې له امله یې ګڼنجونې له ګواښونو او تاوتریخوالو سره مخ دي. په افغانستان کې د ناوړه دود دستور، بېوزلۍ، له دیني مسایلو بېخبري او ناپوهۍ له امله ډېری نجونې له 14 کلنۍ مخکې ودیږي. دغه نجونې کله چې په واړه عمر کې واده شي څه نادودې ګالي او له کومو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی به د یوې کوچنۍ 12 کلنۍ واده شوې خبرې واورو چې د خسر په کالۍ زړه ډېر تنګ شوی و او مور و پلار ډېر ورته یادېدل، خو چا یې خبره نه اورېده او دا هم په توره شپه په یوازې ځان د پلار کور په لور روانه شوه او وتښتېده. د انجلۍ له خبرو معلومیږي چې وړه ده او لا په خپله ماشومانه دنیا کې اوسیږي، خو مور پلار یې واده کړی، خو سرګنې او خاوند یې ترې د لوی ښځې تمه لري. د کور ټول مسؤلیت باید ور لغاړي شي، کار باید په وخت او ښه ډول وکړي، کنه بیا نو له سپکو سپورو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي. په میاشتو او ان کلونو کلونو باید د پلار کور ته لاړه نه شي او دې ته ورته نورې خبرې چې په افغانو کورنیو کې له وړو واده شوو نجونو څخه د خسرګنۍ غوښتنه وي، نو د دا ډول کړنو پایلې حتما بدې وي او په ډیری مواردو کې نجونې له کوره تېښته غوره کوي. کم عمر نجونې چې کله واده شي د کور په کاروبار او راشه درشه هم سمې نه پوهیږي، نو له دې امله هم له تاوتریخوالي سره مخ وي. د پروان اوسیدونکي فوزیه وایي دا په 10 کلنۍ کې واده شوه، د ژوند په خو او بدو نه پوهیده او ډیر ځله وهل شوي او کنځل شوي هم ده.
پلار مر وراغ هر کلو مانو ده سه نپیده مالا والو نه چه نپیده مزبا می مرسره کول و حل با می خوال کنزا و این را تا کول بیا چه پستا پستا پوسو ما لاوالا می اولادم و نو یو دری کالا چلور کالا بیا پس لاغه نه چه خدا یو جلکه که را کلو بیا می زواندم لکه پا چه پوس ما زدی بیا خپلا می چه کسی که آلو که که جلی سه پا خپل سه پوسیز بیا آقا دوادم بکی گجدم که خیر ده خدا مولو توف که نباید ایونکی.
د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په یو راپور کې راغلی چې په ټوله دنیا کې 200 میلیون نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي او تر 2013 میلادي کال پورې به دغه شمېره 950 میلیونو ته ورسیږي. ډیری هغه میرمنې چې په واړه عمر کې واده شوي د کلونو په تیریدلو سره اوس هم کړېږي او په راوروسته ژوند کې هم ډېرې ستونزې ګالي. د کندهار اوسېدونکي زرغونه چې په 11 کلنۍ کې واده شوي او اوس ناروغه هم ده وایي له واده وروسته ډېرې ستونزې لیدلې دي.
ار څوک چې پر 12 پر 15 کال واده کوي مور د پلار د کلمیتې زه اوس تایم د خپل منځو د اصل ودلې ځوان ځوان که بس شو می شلې دې چې می مړی سولې کال په کال انګر کال په کال کال په کال اوس بل نه مې شد رسولم د نیمه لا نیمه سولم اوس دغه ځان نه مې نه مې پاک خدای می جوړ کې می د سوله کې د یول سکال انجلی مړه دې کې ور دی بلکې پر واده چې حلال دې کې خاصه می د لسنه به ور مات کما نه چې واده وکي یا ور
میندې چې په خپل ځان او د کورنۍ په نورو ښځو یې په واړه عمر کې د واده سختۍ لیدلې اوس په دې پوه شوې چې خپلې لوڼې په واړه عمر کې واده نه کړي. د لوګر اوسېدونکي مرجانه وایي چې درې لوڼې لري تر څو چې دوی ښوونځی نه وي خلاص کړی او 13 کلنې شوې نه وي نه یې واده وي.
ورکه نقص لري نقص دغه داسې ګناه لري چې په خپل سن باندې پوره نشي نجلۍ مکتب ونه وایي دا چې وړه نجلۍ بیا اقلوي اتلسو ته سې ونه رسېږي یا نوناسو ته یا شلو ته سوچه ناروا ده سړی خپل خورې ګوري خپلې لورګانې دې نه ورکوم خو مکتب خلاص نه کي که پوهنتون وویلې کوې دولسم په خلاص
په واړه عمر کې د نجونو وادول علاوه دی چې نجونې له درس تعلیم څخه پاتې کوي ډیری په ګڼو صحي او رواني ناروغیو هم اخته کیږي. ډاکټران وایي په واړه عمر کې د نجونو وادول ګڼې صحي ستونزې راولاړوي. نسایي ولادي ډاکټره ګلنار رشیدی 13 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو وادول ډیر خطرناک ګڼي. وایي 13 کلنۍ په کم عمر کې ټول نجونې له رواني او جسمي پلوه واده او مور کېدو ته تیاری نه وي.
اکثر انجونې چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 یا 18 کلنۍ ودی کې د خپل سم په خواله ته نه رسیدلې دی واده سي نو د کوم ځای چې د دې هم مثلا صورت خپل په خواله ته نه رسیدلې او بل خو د عقل هم پوخ نیوي نو ځکه د دې بچیان د اول دوم دریم ته د ځای کوي کښنۍ سم هم روخ تولد سي بیا هم دی پالنه نسی کوي او د خپل بچیان لاس ور کوي. اکثر انجونې خپل حیات ته لاس ور کوي نو د کوم ځای چې او پوخ کښنۍ زیګول دی او پوره اندام د مور ضرورت لري او خام انجنې دی د خپل دوادکو اخري په خولته نه رسیدلی او لکه مزه چې ماشوم په خپل استاندارد وزن باید دنیا ته راسي نو هغه مشکل سره مخامخ کیږي او اکثرا کښنیان هم په دغه مرحله کې آیات الله صبر کوي او مایندې هم نو اتلس کلنۍ د انجلۍ لپاره تکل سوي ده خو که په شل کلنۍ کې انجلۍ واده سي دا به د کورنۍ لپاره به نیکمرغي راولي.
د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د واده عمر 14 کلنۍ خودل شوې ده خو له بده مرغه د قوانینو د نه پلي کېدو له امله ډېر وخت د واده دغه قانوني عمر په پام کې نه نیول کېږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عبدالقادر عدالت خوا وایي چې په مدني قانون کې د واده عمر ټاکل شوی خو داسې ماده نشته چې د وړو نجونو د ودولو په جرم د څوک جزا وویني.
د مدني قانون او یوې مادي په اساس نارینه تر هغه وخته پورې چې 13 کلنۍ تکمیل کړې نه وي اهلیت د ازدواج نه لري او ښځینه باید حتما 14 کلنۍ باید تکمیل کړي او د یوې مادي په اساس یو استثناء پکې په نظر کې نیول شوی ده هغه ښځینه چې اهلیت یې تکمیل کړې نه وي د دوی دغه ولي کولی شي چې د دوی واده ترسره کړي. د یوې مادي د دویمې فقرې په اساس هغه جنکیان چې 15 کاله عمر تکمیل کړی نه وي د دوی ازدواج په کلي توګه منع شوی ده. اما متاسفانه کله چې موږ خپل جامعې ته وګورو په دې جامعې کې ځینې کسان شته چې جنکیان چې د 15 کلنۍ تکمیل کړی نه وي د دوی ازدواج ترسره کړي دغه کار د قانون سره مخالف ده او متاسفانه زموږ په وزیر قوانینو کې داسې یو ماده پیشبینی شوې نه ده چې د دوی د جلوګیری او مخنیوي په ارتباط تدابیر وجود ولري.
افغان حکومت هم د ځینو ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ په واړه عمر کې د نجونو ودولو د مخنیوي یو 15 کلن ملي پروګرام پر مخ وړي چې بلاخره دغه ناوړه دود ته د پای ټکی او قانوني حل لارې ورته پیدا کړي. د خپرونې په پای کې په واړه عمر کې د نجونو ودولو په اړه یوه ډرامه لرو چې افغان کورنیو څخه د ساتنې ماسې لخوا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په همکارۍ وړاندې کیږي چې د ازادي راډیو ممثلینو تمثیل کړی ده.
زرغونی خپل ورځو همکارانو ویل چې نامزادی ګیله خیره ډیره خوشاله شوم چې پلاو ملاو درک شي.
او زما یو ترور ده د خپل زوی لپاره څو ځله راغله.
ښه، بیا څه وشول؟ مور او پلار دې څه وایي او ستا څنګه خوښه ده؟ لکه چې زړه دې دی زه خو در باندې پوهیږم.
نه پوهیږم چې نصیب و قسمت به څه وي، او د مور او پلار مې چې خوښه وي نو زه به څه ووایم.
ښه پوه شوم، لکه چې الګ غریب دی ځکه باندې لټوئ، تاسو خو هسې هم پیسه دارانو پسې ګرځئ.
نه مریم، پیسې څه کوم، خدای دې ټولو نجونو ته ښه بخت ورکړي. مور مې وایي زه لښتې ترور دوی ډیر ښه خلک دي، خو دومره زر دې نه ورکوم. وایي پرېږده چې څو ځله در پسې راشي، سبا ورځ به دې قدر پې ډیر وي او ښه به دې ساتي چې په دومره سختۍ یې راکړې.
خدای دې میندو او پلرونو ته انصاف ورکړي.
آمین. زما کیسه پرېږده چې له بلې خبرې دې خبره کړم. زموږ یو ګاونډی دی، خپل 14 کلنه لورې د پیسو په خاطر 50 کلن سړي ته ورکړه. ډېره پې خپه شوم.
وی بیچاره، لورې راضي وه؟
نه خورې، نجلۍ غریب نه څوک پوښتنه کوي، او بل دا چې وړه نجلۍ به څه ووایي، د ژوند په ښو او بدو کله پوهیږي.
وی بیچاره ګۍ، په خدای ډېره پې خپه شوم چې 200 روپیو په خاطر د یوې وړې ماشومې ژوند تباه کوي.
او خورې، دا خلک له ناپوهۍ دا کار کوي، کنه په قانون کې هم دا کار منع شوی دی.
زرغونې، ته خو حقوق لوستی، په قانون کې داسې کوم څه شته چې په واړه عمر کې د نجونو ودول منع کړي وي؟
هو، له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي قانون کې په دې اړه یوه ماده ذکر شوې ده. دا د تیار مې قانون مخې ته ایښی.
ښه خورې، ته خو یې ووایه چې څه ویلي دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې که چیرې شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سنې نه وي بشپړ کړی، او د مدني قانون په 1 او 2 ماده کې د درج شوي حکم پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي، او نکاح د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي.
خیر اوسې خورې چې خبره دې کړم. کاش ټول په دې پوهېدلی چې په کم عمر کې د نجونو ودول قانون منع کړی دی او جرم دی.
کاش خورې، دلته خو لا نجلۍ پیدا نه وي چې وختي د بل په نوم کړي وي. خو د افغانستان په مدني قانون کې د نجلۍ د نکاح عمر 14 کاله ښودل شوی دی.
ښه خورې، خدای دې خیر په نصیب کا چې پوه دې کړم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو آوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې یې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی،
او غواړو چې په موسسه واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوئ؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یی؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډېره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې. له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره د مونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینري د فوزي او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او د سکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپل د سکولونو او جیبونو کې ډیره پیسې نګدي چې خدای مکا د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګارې دو سبب نشي سره لدی چې دغه اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي د دې لپاره چې د روژهچیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري تشویش مه کوئ
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولې ده چې د روژې په مبارک ورځو کې د رشوت اندازه هم راکم کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوي شوی وي لام دی عمله پول و مراجعینو ته خبر ورکو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو ورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري هیوادوال دې خبر وي
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوار شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوار شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور ستاره امینی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
پورتکیگی بچو خونځه دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونځه دے دوان بچو خونځه دے
بس دې وطن کمې دې بس دې دی...